سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې مجله به په خبرونو پیل کړو نور خبرونه هم درته لرو خو مهم خبر دا شو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نوموړې ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه دغه سیالۍ نن جمعه د سریلانکا په همبن ټوټا ښار کې ترسره شوه افغان لوبډلې په چو ګټله او توپ اچونې غوره کړه کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 500 کې 208 شپېته منډې جوړې کړې افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 6.15 کې ترلاسه شو وړاندې په دې اړه چې دغه لوبه کې څوک ښځلیدلې دي نور جزئیات هم درته لرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه جوړوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو خبری کانفرانس کې وویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي متحده عرب امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا ورشي دا په دې غونډه دا چې په دې غونډه کې به دقیق نه بر کومو مسایلو خبري وشي زیات توضیحات نه دی ورکړل شوی خو ممکنه پر خوځو جنود د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نور مسایلو په کې خبري اترې وشي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن جمعه وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او ګازو په شمول د یو شمیر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړې امر تایید کړی دی د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان شو د 2023 کال د راکړل د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی د هغو سوداګریزو توکو یو لست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کېدای شي په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري پاکستان د اپریل په میاشت کې د روسیې تیل په تخفیف واخیستل هغه وخت پاکستاني چارواکو وویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوی تیل نه بلکې خام تیل اخلي د کوپر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 1.5 لک بیلره خام تیل وارد کړی دی او نن قرغیزستان د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا د دویمې ناستې کوربه دی د ازادي راډیو د قرغیزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او تجارتي سیاسي اقتصادي فرهنګي او بشردوستانه مسایل د دې ناستې د بحث مسایل دي په دې ناسته کې د اروپا د شورا مشر او د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی ناسته د چلپون اتا په ښار کې پیل شوې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو اته څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سریلانکا ته ماتې ورکړې ده دا چې دغه لوبه څه ډول تیره شوې ده وړاندې به یې په مجله کې درته پوره جزئیات درکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي دا چې په دغه غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کېږي په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته ولو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د دایشو قومندان او د هغه یو حمله سي وجلې دي په دې اړه به هم درته راپور ولرو او دا به هم وورو چې په ننګرهار کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده د چولې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو رخی له منځه نه دیتلې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو د اوکراین د جګړې وروستي تفصيلات هم درته لرو ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یام ستړی مشه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنځشنبه په یو خبری کانفرنس کې د خبره کړې ده وربشو لیمی سپیشلی تعلیم جان ستړی مشه کتا سره ته وای چې دغه غونډه په دقیقن په کم تاریخ وي او په کم مسایلو به پکې بحث کیږي
سلامونه فریده جان اوریدونکو ته او تاسو ته همچنان په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه سازمان د امنیت شورا دوره مشري هم کوي، که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل شول، خو وی ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تیره ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا غړي ټول هیوادونه یو اوازې دریځ لري. همداسې لانا نصیبه زیاته کړه.
لیمه جانې موږ ستاسې غږ لرو، مهرباني.
اغلی نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند او ظلم کوي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سفر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یوه تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمن او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. همداسې په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې شوي دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه، او له غونډې وروسته ښاغلي ګوتریش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښودله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. طالبانو تر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ښځو په ټولو دولتي او نادولتي کورونه یو نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او خزینه کارکوونکي یې له کار کولو څخه منع شوي. دوی په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنې دورې سي 2020 کال له اګست میاشتې د نجونو منځنۍ زده کړې هم بندي کړې او بیا په هنتونونو څخه یې لتک راوګرځول شوي. همداسې پر نجونو او ښځو پارکونه، ورزشي کلبونه او خزینه عمومي حمامونو ته په تلو او دغه شان له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر په موخه هم پر دوی باندې ډیر زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوروان لیما سپیڅلی و چې د امنیت شورا د ناستې په اړه باندې چې راتلونکي دغه میاشت روانه میاشت کې ترسره کیږي موږ سره خپل جزئیات شریک کړه. همدې موضوع ته تم کیږو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر هم سره په استډیو کې مل شوی دی. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشي، که تاسو راته ووایئ امنیت شورا له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې ناستې درلودلې، یو وروستۍ ناستې هم په قطر کې وه، که تاسو راته ووایئ دغه ډول ناستې چې وړاندې ترسره شوې کومه مثبته پایلې د افغانستان او طالبان حکومت لپاره درلودل او کنه، که چیرته نه درلودل ولې بیا د ډول ناس تر سره کیږي؟
مننه تاسو ته ولیدل کتاب سلامونه. تاسو په یاد وی چې د طالبان د مشرانو په سفرونو باندې بندیز په امنیت شورا کې تیر څو میاشتو کې دغه تر بحث لاندې ونیول شو، لیکن هغه وخت کې د امنیت شورا دغه 15 دایمي غړي په یو توافق نظر سره نه و، یعنی مختلف نظریات په دغه برخه کې شتون درلود. لیکن اوس د لومړي ځل دپاره دغه اجماع په شورا امنیت کې رامنځته شوی چې د طالبانو دغه دریز چې هغه کاملا د بشري حقوقو مخالف دی، د دې په مقابل کې دغه ټول هیوادونه یوازې یو موقف غوره کوي. او زه داسې فکر کوم چې دا یو نوی پیشرفت دی او یو نوی دریز دی د غوړو هیوادونو. د بلې خوا نه ملګری ملتونه هم په دې برخه کې راتلونکي کې مثلا بل یوشتم د جون کې دوی بله غونډه دایره ای او دوی د دې مخکې غونډې نه داسې یو روټ مپ تیار کړی و چې په دغه روټ مپ باندې باید د امنیت شورا هغه روټ مپ باندې پر مخ ولاړ شي. نو په دغه راتلونکې غونډه کې به دا خبره ډیر واضح شي طالبانو ته چې د ملګرو ملتونو دریز او د امنیت شورا غونډې د دوی په دغه موقف باندې جدي تصمیم نیولی شي.
مر صاحب، له دې وړاندې هم کومې ناستې چې ترسره شوې دي د ملګرو ملتونو په څنګ کې د نړیوالو غوښتنې له طالبانو ډېر روښانه او واضح دي، د ښځو د حقونو رعایت، همدارنګه ښوونځیو ته اجازه ورکول، هغوی ته د کار اجازه ورکول یا بشري حقونو ته درناوی، دا د دوی غوښتنې دي چې تل یې مطرح کړي دي او طالبانو په دغې برخه کې ساسې پان بند څه اعتناف ښودلی، دوی کم تغییر کړی دی چې دغه ډول ناستې بیا دوی ترسره کوي او یو زی پیغام طالبانو ته وړاندې کی؟
زه داسې فکر کوم که طالبان د ډیپلوماسی په ژبه باندې پوه شي، خو دغه ټول خبرې دي، دغه مقدمات دي د دې دپاره چې وکتل شي د طالبانو برخورد او یا عکس العمل د دغه فیصلو په مقابل کې څه شی دی. او داسې وخت به هم راشي چې بیا دغه قاطع دریز شي او بیا داسې یو تصمیم نیسي چې لکه هغه پخواني ځل د طالبانو په مقابل کې چې د امنیت شورا تصمیم نیولی و. زه فکر کوم طالبان دې باید په دغه برخه کې فکر وکړي او جدي فکر دې په دې برخه کې وکړي چې د خپل افغانانو غوښتنو ته او د نړۍ غوښتنو ته او په هغه معیارونو باندې چې نړیوال روان دي دوی دم روان شي، او که دوی په دغه فکر کې چې هر څه دوی خپله وغواړي، هر څه چې دوی خپله کوي هغه صحیح دی، دا درسته خبره نه ده، او د دې زیان نه یوازې دوی ته رسیږي بلکې د افغانستان ټول ولس ته به دغه زیان ورسیږي.
اتمر صاحب، که دا هم راته وایي، په قطر کې چې تیر ځلې کومه ناسته ترسره کېدله، د هغې یو څه موده وړاندې امینې محمد ویلي وو چې په دغې ناسته کې به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه باندې خبرې اترې کېږي، خو دا لا ناسته نه وه ترسره شوې چې دغې څرګندونو ته انتقادونه ډېر شول، او دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو د رسمیت د پیژندلو په اړه باندې دغه روان ناسته ده، په دې کې به خبرې وشي که نه ستاسې په اند باندې؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه په هغه ناسته کې هم د امینې محمد خبرې بیا وروسته بل شکل باندې تعبیر شولې، لیکن د هغه خبرې معنا دا و چې باید یو عمومي دریز د طالبانو سره د مثبت تعامل په برخه کې باید رامنځته شي، او دا ډیر طالبانو ته راګرځي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه مثبت تعامل ترلاسه کړي او دغه ارتباطات دوی نړیوالو سره ټینګ کړي. یعنی نړیوال لکه چې مخکې ما ویل، دا فرصتونه دي چې دوی ته یې ورکوي، او دا په حقیقت کې یو نوی خبرداری هم دی چې دا یو ځل، دوه ځل، درې ځلې بیا نو چې وروسته په نهایت کې نړیوال تصمیم نیسي، هغه به د طالبانو خلاف یو تصمیمي. نو زه داسې فکر کوم چې په یو روټ مپ باندې اوس هم دوی دا کار کوي چې وشي کولی طالبان دې ته وهڅوي چې دوی نړیوال سره په یو لار روان شي، اسلامي هیوادونو غوښتنې دې ومني، د خپله د افغانانو غوښتنې دې ومني. نو په دې صورت سره دوی کیدای شي چې په یو مثبت تعامل سره نړیوال سره یو ځای شي. که دا کار دوی ونه کړي، دوی به نو ډېر زیان به دوی خپله وویني.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې ناستې په اړه موږ سره خپل تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه مو چې په پایل کې دا ونه وکړه نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بختیار ساحل ته بور شو. ساحل صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایي دغه لوبه چې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره درلودله، لوبه څنګه وا او همدارنګه د په څومره توپیر افغانستان وکولی شو چې سریلانکا ته ماتې ورکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. افغانستان وکړای شو چې د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړي. سریلانکا لمړی پاړی کړی و او 298 منډې هدف ټاکلی و، چې افغان لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46.15 اورونو کې دغه لوبه پوره کړه. افغان توپهونکو کې ابراهیم زدران بیا هم مخکښ توپهونکی و، هغه پاتنه وی توپونه وتنه وی منډې وکړي. دغراز رحمت شاه بیا نیمه سلیزه جوړه کړه چې 55 منډې وکړي. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی پاته 13، رحمن الله ګربز په 14، او دغراز محمد نبی او نجیب الله زدران بیا په 28 منډو ناسوزیدلي پاتې شول. ابراهیم زدران د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، او د دین علاوه په افغان توپچوونکو کې بیا فرید احمد ملک او فضل حق فاروقی دوه د لوبغاړي سوځولي وو. عظمت الله مرزي، مجیب الرحمن، نور احمد او محمد نبی یو یو وکټ ترلاسه کړی و. ټاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې د جون میاشتې په 4 نیټه دویم یو ورځنۍ سیالۍ په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
ساحل صاحب، په نننۍ لوبه کې د راشد خان نشتون څومره نور لوبغاړو ته چانس ورکړی و او د هغې کمی څومره احساسېدله؟
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نن سبا یو داسې نوم ده چې د هغه شتون په مخالفه لوبډله باندې حتمن ډېر تاثیرات راوستلی شي. د هغه په د نشتوالي له امله نن نور احمد ته چانس ورکړل شو، چې نور احمد هم د افغانستان پر روانو لوبغاړو کې یو مهم لوبغاړی ده، او ځکه هغه په آی پی ایل سیالیو کې ډېرې ښې لوبې وکړي. که په لوبې ته وکتل شي، افغان توپاچوونکو ډېره ښه توپاچونه وکړه. په غټو او سترو لوبو کې د راشد خان کمی محسوسېږي، خو نننۍ لوبې ته په کتلو سره د هغه تشه نور احمد په ډېر ښه شکل ډکه کړه، او دغه لوبه د دغه سي دوام ولري نو را روانه لوبه کې به هم افغان لوبډلې ته کوم ستونزه نه وي.
ډیر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ بریا په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حملاسي وژلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختیار اژانس د پنجشنبې په ورځ د دغې پیښې په اړه خبر ورکړی او ویلي دي دغه کاس توراب نومیده چې د داعش یو جوګپړی قومندان و. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای داعش ډله په افغانستان کې د تباهۍ مرحله ته رسیدلې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور جزئیات ورنوارو.
د طالبان حکومت دا کوي چې په ننګرهار کې د طالب ځواکونو په څنګړو عملیاتو کې د طرف په نوم د داعش ډلې یو جګپوړ قومندان او د هغه یو حمله سي وژل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د داعش دغه دوه کړي د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت کې وی ولسوالۍ د وشتنګي په کلي کې ووژل شول. د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد د عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله اوس په افغانستان کې نه بودي مرحلې ته رسیدلې، او د دې خبره په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د اغېزناکو عملیاتو په ترڅ کې د دوی پتنسیونه له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د 100 میاشتې په لومړیو کې سپینې ماڼۍ د طالبانو لخوا د کابل پر هوایي ډګر د ځانمرګي برید د طرح کوونکي ته وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه ځانمرګي برید چې د 2021 کال د اګست پر 26 د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 100 افغانان او 13 امریکایي پوځیان یې ووژل. د طالبان په وینا دوی تل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش د غړیو پر پټنځایونو عملیات کړی، او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د دې ډلې لوړ پوړي او مهم مشران وژلي او یې نیولی دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د داعش ډلې شتون او فعالیت کمرنګ بولي او هغه یو چې دې ګواښ نه کړي. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه په نړیواله او سیمه ییزه کچه ډېرې اندېښنې مطرح دي. د امریکا د مرکزي قواسن کم قومندان جنرال مایکل کولیلا مخکې ویلي وو که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او پر نورو لویدیځو هیوادونو په بریدونو تمرکز وکړي، کولای شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له شتون او پراخېدو اندېښمن دي. د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر وایي که څه هم د طالبانو حکومت داعش ډله ځپلې کړي، خو په خبره یې دغې ډلې بیا هم د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې لوی بریدونه ترسره کړي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل پاتې دي خطر له احتمال چې داعش ډله د خلکو له بېوزلۍ څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان کې سرتېري استخدام کړي مخه ونیول شي.
سنا کاکړ و چې د طالبانو د حکومت د هغې دا پاړه باندې چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حملاسې وژلې دی تفصیلی راکړو. ننګرهار کې به پاتې شو چې هلته د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی دی. دغه خبره په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پولیو ناروغۍ چې یو ساري او وژونکې ناروغي ده ریښې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. ورزو خطر پردیسته په دې اړه ونه تفصیل اورو.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تیرو 13 ورځو کې په څلور ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزنډ د ناروغۍ څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او یونیسف دغه څلور پیښو بخلای کوي او وایي چې ورستۍ پیښه د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه چې یو څلور کلن ماشوم وو. موږ د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره چې خبرې وکړې، هغه وایي دغه ورستی پیخه چې ثبت شوې ده دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په پولیو وخته شوی. له هغه مودا هم پختل چې سره لدی چې دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په دې ناروغي یا وایرس اخته شو اصلي عوامل پڅ کې وو. د هغه د خبرو یو برخه داسې ده چې وای یوازې د پولیو واکسین د دغه ناروغي یا وایرس مخه نشي نیولای. پاک اوبو ته، روغتیایي امکانات ته پوره لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولای شي چې دغه وایروس د پراخېدو مخه ونیسي. ښاغلی مومن وای یو کمپاین د پولیو واکسین 13 میاشتې ترسره شوی او راتلونکي دوه میاشتو کې به دوه یا درې نور کمپاینونه هم دغه وایروس یا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترسره شي. خو یو شمیر ننګرهار میشتي بیا د پولیو واکسین د تطبیق پر پروسې باندې انتقاد کوي، وایي چې دغه پروسه په سم ډول او په فراګیر ډول باندې نه تطبیق کیږي. دوی وای یو شمیر واکسیناتوران راشي په جمعات کې کینی ماشومان ځان ته وغواړي د پولیو واکسین ورته وکی او کور په کور نه ګرځي. د دغه ننګرهار میشتو دغه څرګندونې او دغه اندېښنې او یا دغه ادعاګانې بیا د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بی بنسټه بولي، وای چې دوی واکسیناتوران په ټوله معنا خپل مسؤلیت ادا کوي او دغه پروسه په سمه توګه تطبیق کیږي. له شرافت زمان سره مو چې خبرې وکړې، هغه په دې برخه کې د ولست همکاري غوښتنه کوي. د هغه په خبره کې د ولست همکاري په دې برخه کې نیوي د دغه وایروس یا ناروغي مخنیوي به یو څه ستونزمن کار وي. د امریکایي وزارت د معلوماتو لمخې یوازې په 2022 کال کې 12 کمپاینونه دوی په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ترسره کړی دی. په افغانستان کې لومړنۍ د ګوزنډ یا پولیو پیخه د 13 میاشتې په 14 نیټه، یعنی د می میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. له دغې پیخې وروسته دویمه مثبته پیخه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه، درېیمه بیا په اونۍ وروسته په نازیانو کې او څلورمه یې په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د معلوماتو لمخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې وې، حال دا چې دغه پیښې په پاکستان کې 10 ته شمېر رسیده. د راپورونو لمخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به هم یو جالب مطلب را واخلو. په امریکا کې ساينس پوهانو مصنوعي مچۍ جوړې کړې دي چې د شاتو د مچۍ په شان الوتل کولای شي. وربشو اسمت سروان ته سروان صاحب ستړی مشي بخیر اغلی که تاسو په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل دا مصنوعي یا روباتیک مچۍ ده، هو به هو دی رښتیني مچۍ په شان ده. البته فرق په دې کې ده چې دا یو څه درنه ده. د رښتیني مچۍ وزن لس ګرامه وي، اما د دې وزن 3 دی. دا مچۍ د امریکا د واشنگتن ایالت د پوهنتون څېړونکو جوړه کړې ده. د ساينس ډیلی ویبپاڼې د راپور له مخې د دې مچۍ 4 وزرونه له یو ډول پولیستر او کاربن څخه جوړ شوي دي، د دې لپاره چې وزن یې کم وي او سپک وي او الوتل یې اسانه وي. او بل د دې خاصیت دا چې دا مچۍ د دې وسایلو له برکته هرې خواته الوتلی شي، هر ډول ځان ګرځولی را څرخولی شي. د واشنگتن په ایالتي پوهنتون کې د میخانیکي انجینرۍ د پوهنځي د استاد ارنسی بیا تر مشې لاندې د څېړونکو ډله به د خپل دې کار پایلې په لنډو ورځو کې د روباتیک او اتومات وسایلو په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. د وویل څېړونکي له څه باندې 150 کلونو راهیسې د مصنوعي حشرو د جوړولو په لټه کې. دا حشرې یوه ورځ د مصنوعي القا یا د ګردونو د شیندلو پتنګ او کوچنیو ځایونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې د عملیاتو په سختو ځایونو کې د چاپیریال څارنې په شمول په مهمو عملیاتو چارو کې په کار دی شي. خو د دې لپاره چې د حشرو د مغزو په شان عمل وکړي، کوچني روباتونه یې منظور میام ده. د روباتیکي مچۍ دي د الوتلو کښېناستلو لپاره د تلویزیون د ریموټ کنټرول په شان کنټرولونکو وسایلو ته اړتیا لري. دا تر حد د روباتیک کنټرول او ډیزاین ترکیب دی. د ډیزاین کنټرول یو ډول مصنوعي مازغی دی، ځینې پټه ټکنالوژي هم بولي. څېړونکو په لومړي سر کې روباتیکي مچۍ ته دوه وزرونه ورکړل چې ښه ډېره سپکه وي او په اسانه پورته شي، خو د هغې حرکتونه محدود وو. دغو څېړونکو په 2019 میلادي کال کې په لومړي وار یو 4 وزره روباټ ورکړل چې له مځکې پورته شي. څېړونکو د دې لپاره چې دا کوچنی روباټ په کنټرول شوي ډول وپیچي، یعنی راوڅرخي، له حشرو الهام واخیست. دوی همدارس د دې روباتیک مچۍ د وزارت په ولو سرعت په ثانیه کې لسلو ځلو څخه 1000 ځلو ته زیات کړ چې هو به هو د یوې رښتیانې مچۍ په شان حرکت وکړي شي. د دې روباتیک مچۍ د وزر اوږدوالی 3 ملي متره دی او هر ځل 15 دقیقې الوتلی شي. اوس لپاره د البت زمان یا وخت کم دی، خو وروسته به زیات شي.
ډېر زیات مننه څاروان صاحب کور دی ودان. اوس هم ورزو د اوکراین جګړې ته، د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونو د پلازمینې کیف پر فضا ټول 15 غل شوي مزایل توغندي او یو ویش بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. دغه راپور نرګس مومن چمتو کړی دی چې په همدې سره زموږ خبري مجلې هم پای ته رسیږي.
سلامونه، وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیر. روسي پوځیانو د می میاشتې له پایله په اوکراین په ځانګړي ډول کیف خپل حمله شدیدی کړی دي. روانه میلادي میاشت کیف ښار د روسي د هوایي حمله په 1900 کې بنښ شوی دي. د اوکراین چارواکي وایي چې دوی د هوایي دفاع ځواکونه د پلازمینه کیف پر فضا ټول 15 توغول شوي میزایل او یو شت بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د کیف پوځي چارواکي ویلي چې پرون د توغندوی د چوټو د لیدلو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل شوي ای ولسنور ټاپیان شوی دی. چارواکي وایي د توغندوی پټوټو دی وژل شوی لړ لې دوی نو توانیدلې ځانونه لبمونه د خوندیتوب لپاره ځانګړي شوی په نازاینه تورسي ځکه هغه خپل شوی و چې دا کار په ځای وسیدونکو کې د غصې د پاره دوه سبب شوی دی. د کیف خاروال ویټالی کلیچ کنن ویلی چې دوی به سم د لاسه لبمونه د خوندیتوب ټول په نازاینه کنټرول او د یقیني کړی چې دغه ځاینه تل پرانیستی وي. هغه ویلی د ښار چارواکي د دغه په نازاینه د څار کارونه وړی کړی. بیا هم ځینې پښتنې شته چې دوی په ور باندې کار کوي. د کیف کاروال وایي د دوی دښمنان پلازمینه کیف په پلاستیک توغندیو بنښه کوي کله چې په 2 دقیقو کې د خبرداري زنګونه وغږول شي او خاریان نشي کولای چې په بیړه ځانونه پناه ځایونه ته ورسوي. په خپلو کورونو کې د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسي محلي چارواکي وایي په لویدیځ سیمه بریانس کې د دوه کلی د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو ویشتل شوي دي. د پیان سیک محلي والی الکساندر بوکاماس په ټلګرام کې لیکلي چې په دغه حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې ترڅنګ د اوکراین پولې ته څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي د دوی د هوایي مدافع دستګاه او د اوکراین ګڼې بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. دا چې په دغه حملو کې به چاته مرګ ژوبله اوښتې وي.